چاپ شده در شماری از نشریه های معتبر جهان. اکنون هم رضوان مراد در استودیو سو برنامه یک ساعته دیگر پیشکش میکنه. ما امید مرزبان از شما اجازه میخوایم. رضوان با عرض سلام.
ډیر زیاته مننه. و علیکم السلام امید مرزبان. قدرمن اوریدونکو په دې یو ساعت خبرونه کې زیاتره برخه رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خدای افغانستان په اړه پکې یو دوه مهم رپورټونه درته حتمن لرو. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا بي پيلوټ الوتکو پر شمالي وزیرستان یو ځل بیا تازه حمله کړې ده او پکې یو شمېر وسلوال وژل شوی دي. دغه راز د روسیې صدر اعظم وایي چې د امریکا او مسکو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره د باراک اوباما د امریکا د ولسمشر باراک اوباما خبرې او دغه هڅې رښتینی او واقعي دي. خو دا هر څه له خبرونو وروسته په سر کې سالم محمد صالح د دې سات د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
زما سلامونه هم ومنئ. د بغلان ولایت د نهرین ولسوال په یو وسلوال جګړه کې وژل سو. د بی سرحده خبریالانو ټولنې له افغان چارواکو غوښتي د افغان خبریال سید حمید نوري د وژنې قضیه په جدي ډول وڅېړي. په داسې حال کې چې په سلګونو خلک له کابل بانک څخه خپلې پیسې باسي، د افغانستان بانک پرون ویل چې چمتو دی د کابل بانک د ستونزې د هواري لپاره دغه بانک ته پور ورکړي. بشپړ خبرونه. د بغلان ولایت د نهرین ولسوال تیر مازیګر په یو وسلوال جګړه کې ووژل سو. د والی ویان محمود حقمل وویل ولسوال مسعود جوشانپور له خپل یو ساتونکو سره وژل سوی، خو ځینې راپورونه وایي چې د نوموړي ساتونکو تښتول سوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې هم ناامني پراخه سوې ده. د ناټو چارواکي وایي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د 2000 نورو بهرنیو ځواکونو غوښتنه کړې چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. که څه هم په هغو هیوادونو کې چې په افغانستان کې عسکر لري، د افغانستان له جګړې د خلکو ملاتړ کم سوی دی. د ناټو چارواکو په دې اړه زیاتې څرګندونې نه دي کړې. یو چارواکي وایي د ایساف ځواکونو د غښتلتیا په هدف دغه غوښتنه د ډیوډ پیټرایس لخوا تېره اونۍ سوې ده. د دې ترڅنګ د 250 نور پرسنل غوښتنه هم سوې چې د افغان ځواکونو په روزنه کې برخه واخلي. ناټو وایي د افغان ځواکونو د روزنې ترڅنګ غواړي سږکال د وسلوالو په وړاندې پوځي عملیات هم زیات کړي. د بی سرحده خبریالانو ټولنې له افغان چارواکو غوښتي د افغان خبریال سید حمید نوري د وژنې قضیه په جدي ډول وڅېړي او قاتلان معلوم کړي. افغان ولسمشر حمید کرزي د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د ارواشاد حمید نوري د وژنې په اړه جدي څېړنې وکړي. سید حمید نوري وړ مشبه د کابل په لومړیو مکرویانو کې د نامعلومو کسانو لخوا د چړې په ګزارونو ووژل سو. د افغانستان د جمهوري ریاست د رسنیو دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه پیښې ولسمشر سخت اندېښمن کړی دی. دغه راز د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت او د خبریالانو ملي ټولنې هم د پیښې په اړه خوشنۍ څرګنده کړې او د پیښې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې تر دې مخکې هم خبریالان وژل سوي، خصوصا په ناامنو سیمو کې. په داسې حال کې چې په سلګونو خلک له کابل بانک څخه خپلې پیسې باسي، د افغانستان بانک پرون ویل چمتو دی چې د کابل بانک د ستونزې د هواري لپاره دغه بانک ته پور ورکړي. د افغانستان بانک ویاند ایمل عاشور هغه راپورونه رد کړل چې د افغان حکومت له مخې کابل بانک ته 200 میلیون ډالر پور ورکړي، خو ویل چې که کابل بانک غوښتنه وکړه د افغانستان مرکزی بانک پور ورکولو ته چمتو دی. پرون د افغانستان بانک مشر عبدالقادر فطرت هم خبرونه ته ویل چې لا هم خلک په دې بانک کې خپل حسابونه زیاتوي او بانک خوندي دی.
دیروز حدود نزدیک به 3000 نفر در کابل بانک سپرده های خود را گذاشتند و مجموع سپرده های دیروز حدود 17 میلیون دلار.
کابل بانک د افغانستان تر ټولو ستر خصوصي بانک ګڼل کیږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو د کاري وضعیت د ښه کولو په هدف ځینې نوي بدلونونه راوستلي دي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې د دریو قلو اردوګانو د قمندانانو په ګډون د ملي دفاع وزارت شاوخوا 40 تنه قمندانان او د مرکزی ادارو رئیسان له خپلو دندو لرې سوي او نور کسان یې پر ځای ګمارل سوي دي. د ښاغلي عظیمي په وینا نوي ګمارل سوي کسان ټول مسلکي دي چې د ملي اردو د فعالیتونو د ښېګڼې لپاره به کار وکړي. یو روسي مقام چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ویلي روسیا غواړي په افغانستان کې د هغو تاسیساتو په رغولو کې مرسته وکړي چې د شورویانو په وخت کې ودان سوي وو. دغه چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي موږ غواړو چې د شوروي اتحاد له لوري د هغو 140 تاسیساتو د ځینو په بیا رغونه کې همکاري وکړي چې ډېر اهمیت لري. او دا هم د سیمه نړۍ څورستي خبرونه د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوچنر وایي دی به ډیر خوشاله سي که د سنگسر په سزا د محکومې سوي ایراني میرمنې د ساتنې په برخه کې څه وکړای سي. کوچنر چې په پاریس کې په زنا د تورنې سوي سکینی محمدي اشتانی لیوي مدافع وکیل محمد مصطفی سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته خبرې کولې وویل دا د منلو وړ نه ده. دوی دا یو سزا ده، داسې یو عمل چې حتی په اړه څوک تصور هم نسي کولی. دا په لوړه سطحه بېرحمي او منځنۍ پیړۍ ته ورستنېدل دي. ایران په زنا د دې 43 کلنې تورنې میرمنې لپاره په سنګسار د مرګ سزا ټاکلې. نوموړي د دوو ماشومانو مور ده. ایران د نړیوالو تر انتقادونو وروسته دغه سزا ځنډولې ده. متحده ایالاتو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اټومي انرژي د نړیوال ادارې تازه راپور خوشینوونکی دی او څرګندوي چې تهران لا هم هڅه کوي د اټومي وسلو د جوړولو توان پیدا کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند ټومي ویتور وویل د اټومي انرژي د نړیوال ادارې راپور درښیي چې ایران په پرله پسې ډول د خپل اټومي پروګرام په اړه نړیوال مقررات ردوي. نوموړي وویل ایران د خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکوي او د اټومي وسلو د جوړولو پر لور روان دی. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې دغه محرمانه راپور چې لویدیځو اجنسونو ته په لاس ورغلی وی ایران نړیوالو پلټونکو ته اجازه نه ده ورکړی چې په دغه هیواد کې د اټومي تاسیساتو کتنه وکړي. د پاکستان په لکی مروت سیمه کې د پولیسو پر یوې تاڼې پرون ځنوژون کې برید سوی چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 12 کسان پکې وژل سوي او تر 30 زیات نور ټپیان دي. پولیس وایي ځنوژون کې د چاودیدونکو موادو بار موټر د پولیسو له تاڼې سره ټکر کړی دی. د لکی مروت یو چارواکي ایاز مندوخیل د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې پولیسو ته هم تلفات رسیدلي.
تمام بلډینګ او آس پاس بلډینګونه پکې کلیف دي او د پولیس چې کم دي نه کسان د پولیس شهید دي او شل کسان زخمی دي.
په مړو او ژوبل کې ماشومان هم شامل دي. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین وایي د مسکو او واشنگتن ترمنځ د اړیکو د شوالي لپاره د ولسمشر باراک اوباما نوښت واقع دی. پوتین چې د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې د روسیې په اړه د نړیوالو مطالعې ته د کلب غړو ته څرګندونې کولې وویل مسکو د جمهور رئیس اوباما نوښت ته زیاته توجه کوي. نوموړي زیاته کړه هغه په دې قانع دی چې د امریکا حکومت او په خاصه توګه ولسمشر باراک اوباما مخلص دی. ولادیمیر پوتین وویل امریکا د روسیې مهم ستراتیژیک او اقتصادي شریک دی. روسیه او اسرائیل د پوځي همکاري په برخه کې یو تړون لاسلیک کړ. په مسکو کې د دوړو هیوادونو د دفاع وزارتونو ترمنځ د سوي تړون جزئیات نور نه دي څرګند سوي. تر کتنې وروسته د اسرائیل د دفاع وزیر ایهود بارک او د هغه روسی ساری اناتولی سردیکوف وویل مسکو د اسرائیلو د پوځ مجهزېدل او پرمختګ په جدي ډول له نږدې څاره. مسکو غواړي د اسرائیلو د جاسوسي بي پیلوټ الوتکو غوندې ورته نورې جوړې کړي ځکه دوه کاله مخکې ګرجستان د روسیې په وړاندې جګړه کې ورته الوتکې کارولې وې. روسي چارواکي وایي اسرائیل پر مسکو لمخ کې 12 بی پیلوټ الوتکې خرڅې کړي او د 16 میلیونو ډالرو په ارزښت به 14 نور یو باندې وپلوري. د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین وایي تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې په 2012 میلادي کال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړي او کنه نوموړي چې د تور سمندرګي په سوچي ساحلي ښار کې خبرې کولې وویل په دې اړه څه ویل تر وخت مخکې ده.
Как мы будем поступать в 2011 году в преддверии
دای وی مایو او میدویدیف دوړو څوار ویل چې په 2011 میلادي کال کې یا هم د 2012 میلادي کال په پیل کې چې د جمهور ریاست انتخابات کې چې څوک موږ به د هواد ايني وضعیت په پام سره اقدام وکړو د ولس لغښتنې سره سم خو اوس په دې اړه څه ویل تر وخت مخکې خبره ده. پوتین له میدویدیف سره په حکومت کې واکمن همکار دی. میدویدیف د نوموړي پر ځای د ولسمشر په توګه ځکه غوره سو چې د اساسي قانون د محدودیتونو له مخې پوتین ونتوانید په 2008 میلادي کال کې د دویم ځل لپاره ځان کاندید کړي.
اته بچی او نه د قیدی تاسو سم غغل ازادي رادیو او رقدر من اوریدونکو د روانه خبرونه چې تر 9 بجو پورې دوام کوي زیاتره برخه ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوه د خو په سر کې یو دوه رپورټونه راخلو. د ناتو چارواکي وي دغه تړوند د 2009 بهرنۍ سرتیر غوښتنه کړې په داسې حال کې چې زینو هیوادونو له افغانستان د خپل ځواکونو د استلو خبره کړې. افغانستان ته د نورو تازه دم بهرنۍ سرتیرو د استولو غوښتنه کیږي. سالم محمد صالح جوسیات اوروي.
د ناتو چارواکي وایي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د 2009 بهرنۍ ځواکونو غوښتنه کړې چې د وسلول طالبانو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. که څه هم په هغو هیوادونو کې چې په افغانستان کې عسکر لري د افغانستان د جګړې د خلکو ملاتړ کم سوی دی. د ناتو چارواکي وایي د ایساف ځواکونو د غښتلتیا په هدف دغه غوښتنه د ډیوډ پیټرایس لخوا تیره اونۍ سوې وه. د دې ترڅنګ د 250 نور پرسنل غوښتنه هم سوي چې د افغان ځواکونو په روزنه کې برخه واخلي. د ناټو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل، سی رویټرز اژانس ته ویلي دا مشخصه سوي ده چې د شاوخوا 2000 ځواکونو غوښتنه وسی، خو پر دې پریکړې بحث روان دی. دا غوښتنه د دوشنبه په ورځ واشنگټن ته د ناټو د عمومي منشي اندرس فوګراسموسن تر سفر مخکې سوي ده، خو په کابل کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال ډیوید پټرایس چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. د ناټو یو چارواکي اژانس ته ویلي فکر کوي امریکا به پر یو نیم لک بهرنیو ځواکونو ځینې نور سرتیري ورزیات کړي، خو متحد هیوادونه هڅه کوي له امریکا پرته د نورو هیوادونو شراکت هم زیات کړي. ناټو هڅه کوي د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې خپلې هڅې پراخې کړي. له دې کبله غواړي د ناټو 28 غړي هیوادونه وهڅوي چې په دې برخه کې د انصاف لاسنیوی وکړي او له جګړې څخه د خلکو کم سوی ملاتړ زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یوې خپلواکې څارونکې انټرنیټ پاڼې په حواله د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې د روان میلادي کال د وژل سویو بهرنیو سرتیرو شمیر 1500 ته زیات سو، حال دا چې تیر میلادي کال دغه شمیر 1521 و. ناټو هیله لري چې د 2011 میلادي کال تر اکتوبر پورې د افغان ملي اردو شمیر 1,16,800 ته زیات کړي. دغه راز د افغان پولیس شمیر 1,14,000 ته ورسوي. افغان ولسمشر حمید کرزی ویلي دی چې تر 2014 میلادي کال پورې باید افغان ځواکونه د امنیت ساتنې پوره مسؤلیت واخلي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
له نوریاس نوری څخه ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
لاس انجلس ټایمز ورسپانه په خپل وروستۍ غنه کې لیکي د افغانستان په جنوب کې د امریکا د ښکېلتیا تر ټولو خنک ښایي د هلمند د کجه کې لوی بند وي. نه د امریکایانو ابتدایي بریالیتوب، د ناامیدۍ اوسنی حالت او نامعلومه راتلونکي. ورسپانه لیکي د کجکی بند چې د امریکا حکومت په 1953 کال کې جوړ کړی، په هلمند کې د امریکا د اقتصادي مرستو له پروژو څخه یو ده. دا بند 340 فوټه یعنی څه باندې 90 متره لوړ دی او سوریا د بند کاسه 870 فوټه یعنی 200 متره ده. په هلمند کې د امریکا په مرسته په پروژو کې د اوبو لګولو، د کانالونو، سړکونو، ښوونځیو، روغتیايي کلینیکونو او نورې پروژې شاملې وي. د کجکی د بند پروژې دا سیمه د افغانستان د کرنې تر ټولو سمسوره سیمه وګرځوله. د لاس انجلس ټایمز په وینا هلمند هغه مهال د کوچنۍ امریکا په نوم یادېده. په لسګونو امریکایي ښوونکي، انجینران او روغتیایي متخصصین د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه او څنګلوري ولایت کندهار شاوخوا کوچنیو کلو کې اوسېدل او کار یې کاوه. د هلمند کجکی په بند کې په 1950 کال کې د برېښنا د تولید 2 توربینونه هم نصب شول. لاس انجلس ټایمز په دې اړه له یو لړ څرګندونو وروسته لیکي د هلمند سنگین له کلي څخه 2 کجکی بند ته تللی دی چې تقریبا 25 مایله مسافه لري. په سیمه کې د امریکا د سمندري پلي ځواکونو جزوتام سنگین او کجکی ته نږدې لاره کې ګزمي کوي، خو د دواړو سیمو ترمنځ 15 مایله مسافه کې فعالیت نه لري. ورسپانې د امریکایي ځواکونو د قومندان ډګرمن ادم تارپ خبره راخیستې چې وایي دوی کافي ځواک نه لري چې په دغه فاصله کې هم ګزمي ترسره کړي. د هغه په وینا بد خلک دغه ساحه تر خپل کنټرول لاندې لري. ورسپانه لیکي د عربو متحده اماراتو د دې سیمې د سړک د رغولو لپاره د 15 میلیون ډالر مرسته ژمنه کړې تر څو پر رغولو سره د تګ راتګ اسانتیا رامنځته شي. خو د لاس انجلس ټایمز په وینا پر دې سړک به تر هغو کار پیل نشي چې د طالبانو د حملو ګواښ دفع شوی نه وي. په واشنگټن کې د امریکا د نړیوالو مرستو ادارې یا یو ایس ای چارواکو ویلي چې دوی هیله مند دي چې د دې سړک د رغولو کار راتلونکي کال بشپړ شي او سره سم به د کجکی د بند پروژې کار هم پای ته ورسیږي. خو د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې د دغې نیټې په اړه نظر یو خوشبینانه نظر دی. د ټلګراف ورځپاڼې په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو یو تبصره خپره کړې او لیکي چې لسګونه زره کډوال له پاکستانه وتلو ته اړ کړای شوي دي. د ورسپانې په وینا د خیبر پختونخوا ایالت په کمپونو کې شاوخوا 10,000 افغانانو خپل کورونه د وروستیو سیلابونو له امله له لاسه ورکړي دي. د ځمکې دلالان اوس دې ته متوجه شوي چې کولی شي په دغو کمپونو کې ښارګوټي جوړ کړي او په همدې خاطر په زرګونو افغان کډوال کډې کولو ته اړ کړي شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال خاصم دیاګنی د ټلګراف ورسپانې ته ویلي چې د ځمکو یو شمیر بې پرواټه کدارانو افغان کډوالو ته ویلي چې دوی به اجازه ورنکړي چې افغانان بیرته په دې ورانو کمپونو کې واړوي. خغلی دیاګنی وایي دوی د اندېښنې ته په پام سره یو روزنیز پروګرام پیلوي تر څو کډوال په دې پوه کړي چې دغه ځمکې د دوی دي او څوک نشي کولی چې دوی په زور وباسي. خو د ورسپانې په وینا افغان کډوالو ویلي چې تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ورسره مرسته نه ده کړې.
آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم، آزادی رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د بینوا وی پانې لمشر خالد هادی سره د معصوم میوند مرکه اوري. اجمل تورمن د یو بل مخکښ ځوان اصرار کریمزی د ژوند او هڅو انځور وړاندې کوي. عبدالحلیم همت خپل یو نظم لولي. فریدا سیفی یو حکایت او وشما رشیدی د اجتماعي مسایلو دوه ریپورټونه را اوروي. د راډیو ادبي قاموس په بحث کې استاد نجیب منلی د ژبې په تعریف او ډولونو باندې رڼا اچوي، او د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د افغانستان حکومت غواړي چې د لوګر ولایت د مسعینک په ساحه کې یو موزیم جوړ کړي. د افغانستان د قانون وزیر ډاکټر وحید الله شهرانی چې د مسو د کان د لیدلو لپاره لوګر ته تللی و، څرګنده کړه چې افغان حکومت غواړي چې د دې ساحې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یو موزیم ودان کړي. د یادولو وړ ده چې په وروستیو ورځو کې د مسعینک کان په 12 کیلومترۍ کې د افغانستان د بودایي زمانې یو شمېر ډېر مهم آثار پیدا شوي دي. د افغانستان د موزیمونو د مشر عمرا خان مسعودي په قول د دغو آثارو یوه برخه به کابل ته ولېږدول شي او نور به په خپل ځای پاتې شي. د پکتیکا امنیه قومندانۍ د دغه ولایت د پښتون غږ په نوم راډیو فعالیت بند کړی او د هغې مسؤول مدیرې بندیخانې ته استولی دی. د پژواک خبری آژانس له راپور سره سم د پکتیکا امنیه قومندانۍ ویلي دي چې دغه راډیو یې ځکه بنده کړې ده چې د ملي حاکمیت په خلاف یې خپرونې کولې. خو د پښتون غږ راډیو د نشراتو مشر عبدالباري نعیمي پژواک ته ویلي دي چې دوی د ولسي ستونزو په اړه خپرونې کولې او په همدې وجه یې د کار مخه نیول شوې ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مختوم رحیم د پښتون غږ راډیو د بندیدو په اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
له پکتیکا نه ما ته کوم راپور ته رسیدلې، مګر که داسې یو شی واقع شوی وي زه حاضر یم چې والی سره وغږیږم او د قانون له لارې دا مشکل حل وکړم. مونږ خود رسنیو د تخلف او کمیسیون لرو، او هر څوک چې والی وي که وزیر وي هر سړی چې وي باید چې که کوم شکایت لري دغه کمیسیون ته شکایت وکړي، او دا چې دا قانون په خپل لاس ونیسي او هر شی چې زړه یې وغواړي د زور په واسطه وکړي دا مطلقا خلاف قانون ده. په هر ولایت که چه وی دا عمل غیر قانونی عمل ده.
د یادولو ده چه پښتون غږ یوازینی غیر دولتی راډیو ده چه د پکتیکا په وروسته پاتې ولایت کې خپرونه لرلی. د افغان میرمنو د لنډو کیسو یو مشترک ټولګه چې له ډیوی سره مزل نومی کې خپره شوه. په دې ټولګه کې د 25 افغان میرمنو او نجونو کیسه لیکوالو کیسې خبرې شوې دي. دغه ټولګه په کابل کې د میرمن ادبي ټولنیز بهیر غړي وګمی فضلی راغونډه کړې او قلم ټولنې خبره کړې ده. د دې ټولګې د کیسو اکثره موضوعات د ښځو له ژوند او ستونزو سره تعلق لري. د یادولو وړ ده چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې ګڼو ښځو داستاني ادب ته مخه کړې او یو شمېر ناولونه او د لنډو کیسو کتابونه یې خپره کړي دي. د کلتور او مدني ټولنې مؤسسه غواړي چې د محلي موسیقي د ودې لپاره د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د موسیقي فستیوالونه جوړ کړي. د دې مؤسسې مشر تیمور شاه حکیمیار ویلي دي چې په راتلونکو میاشتو کې به د ننګرهار، سرپل او بغلان په ولایتونو کې د موسیقي داسې فستیوالونه جوړ کړي چې ډېره توجه به پکې ځایي موسیقي ته وي. د کلتوري چارو د صاحب نظرانو په باور د افغاني موسیقي د لازمې ودې لپاره پکار ده چې د ولایتونو موسیقي ته توجه زیاته شي. او وروستای خبر دادی چې د ولسی جرګې د شاوخوا 2500 کاندیدانو په منځ کې په لسګونو تنه لیکوال، شاعران، ژورنالیستان او هنرمندان هم شامل دي. دغه فرهنګیان وایي چې دوی په هغه شمیر کاندیدانو کې شامل دي چې د ملک د چارو په اړه کافي معلومات لري او خپل پروګرامونه خلکو ته په وضوح سره بیانولی شي، او په همدې وجه هیله من دي چې خلک به دوی ته رایه ورکړي. د ځینو څارونکو په نظر د ولسي جرګې د راروانو انتخاباتو لپاره د ګڼ شمیر فرهنګیانو کاندیدېدل د دې نښه ده چې خلک اوس د ټولنې دې قشر ته ډېر اهمیت ورکوي.
په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان کلچر، ادب او ژورنالیزم په پراخه پیمانه انټرنیټ ته لاره وکړه. د دې لارې یو مخکښ د بینوا په نوم ویبپاڼې مشر په امریکا کې دیره افغان ځوان خالد هادی دی. د په دې ساحه کې د خپلو کارونو او د فرهنګ او ژورنالیزم د دې ساحې د مثبتو او منفي اړخونو په اړه زموږ له همکار ښاغلي معصوم میوند سره دغه مرکه کړې ده. شاغلی هادی وای
کله چې زه په 2000 کال کې امریکا ته لاړم، هلته په یو داسې ماحول کې وم چې د افغانستان څخه خبرونه ډیر لږ راتلل، او یا که هم و په یو داسې سیستم کې و ځانګړي نمبر ته به موږ ټلیفون کاوه او ټلیفون به بیا موږ ته خبرونه ویل. نو داسې یو اړتیا و، داسې یو څه چې موږ د افغانستان د مطبوعاتو څخه لیرې پاتې سوي وو، او بیا راډیوګانې تر موږ نه رارسېدلې، مجلې تر موږ نه رارسېدلې. نو یوازینی شی چې و او ډیر چټک شی چې و هغه انټرنیټ و. نو دې ته مو مخه کړله، او په لومړي ځل مو د ټل افغان ویبپاڼې سره کار پیل کړ، چې وروسته تر هغه مو په 2004 کال کې د جولای په لومړۍ نیټه د بینوا پاڼې بنسټ کېښودی، او بینوا پاڼې ته مو ادامه ورکړله، چې دا هم یعنی د وخت یو اړتیا وه او زما یو ضرورت هم و، ځکه دلته ما د مطبوعاتو سره کار کوي او هلته د مطبوعاتو څخه لیرې پاتې سوی وم. هغه خپله مینه او تنده مې په همدې لارې څخه ماته کړه.
تر اوسه پورې مو څو سایټونه جوړ کړي.
په پښتو کې یو هغه عمده سایټونه دي چې لکه بینوا دی، داستانونه دی، سلام ټولنه ده، لیکوال دی، اوربل دی. دا سایټونه مو تقریبا د دې په شاوخوا کې ځینې سایټونه جوړ کړي دي. د دې تر څنګ مو تقریبا د یو 40 په شاوخوا کې مجلو ته سایټونه جوړ کړي، او په لومړي ځل مو پښتو ته د ویبلاګونو په دیده راوړله، او د دې تر څنګ ځینې انګلیسي او په نورو ژبو هم پاڼې مې جوړې کړي دي، چې ټول ټل د یو 30 په شاوخوا کې ویبپاڼې تروس پر جوړی کړی دی. او په لانه موس در هلمند در رادیو تلویزیون په ویب سایټ باندې اخته یم.
دا ویب سایټونه چې د پښتو لپاره جوړ شول، په دې کې انلاین ژورنالیزم ته هم کار وسو، او په لاره د پښتو ادبیات لپاره هم کار وسو، او انلاین ژورنالیزم ته په پښتو کې څه ګټه ورسوله.
انلاین ژورنالیزم په پښتو کې یو نوې پدیده و، ولی په پښتو کې ډیر زیات کار وکړي، ځکه په خو ما مخکې هم دا ویل دي چې په خو واټن موجود و، وختونه موجود و. کله چې یو لیکوال یو نظر خپور کړ، د هغه نظر جواب میاشتي او کلونه نیول چې بیرته به درده پر رسیدي او یا به رسنۍ ته راوته. ولی اوس دا واټن راکم سو، دا وخت راکم سو، حتی په ثانیو او په دقیقو کې بیرته د هغه د لیکنې غبرګون د پخپلو سترګو ویني، چې دا په خپل ذات کې د پښتو ادب دپاره یا د پښتو ژورنالیزم دپاره غټه لاسته راوړنه وه. د دې تر څنګ لیکوال سره وتړل سول یو د بله، هغه لیکوال چې پخوا به په لیکنو باندې یا مثلا د چا په توسط باندې خبرې یو ځای خبل ځای ته لیږدولې، هغه اوس کولی سي مخامخ د همدغه پاڼو د لارې سره وصل سوله او خپل نظریات سره تبادله کړي. د دې تر څنګ خصوصا هغه کسان چې د وطن څخه لیرې دي او دی و کتابونو ته و مجلو ته لاسرسی نه لري، هغه کولی سي اوس د پښتو ادبیات څخه په ډیره پراخه کچه باندې په بهرنیو هیوادونو کې ګټه واخلي. ځوان لیکوال ورزول سول، ځوان ژورنالیستان ورزول سول، او په دې برخه کې لا هم د لړۍ دوام لري چې د خلکو مینه د قلم سره زیاته سوله. درم د افغانستان لیکوال اکثریت اقتصادي مشکلات لري، ولی دغه اقتصادي مشکلات چې په افغانستان کې دی ورسره مخامخ دي، دین اس کولای چې خپل کتابونه خپل لیکنه تر هغه خلکو پر ورسوي چې انټرنیټ پاڼې په دې برخه کې ډیر غټ رول ولوبه، ځکه په هیڅ مصرف دی کولای شي چې یو کتاب خپور کړي. هغه کتاب چې د مخ کې د دې کودرلو دل چې زر، ولی هغه کتاب نن ورځ دی کولای شي چې په زرګونه انسانانو ته د انټرنیټ له لارې مفت ورسوي.
کیفیت څنګه دی په پښتو ویبپاڼه کې؟
د کیفیت له مخې زما نظر یو څه منفي دی، هغه په دې معنا چې په انټرنیټ پاڼه کې زه هر وخت دا وایم چې د رنگ او نوم له مخې ویبپاڼې سره بیلې دي، ولی د محتوا له مخې اکثر وخت ټول تکراری مواد خپروي. تکراری مواد په دې معنا چې یو لیکوال راولاړیږي ولس ویبپاڼه ته یو لیکنه لیږي، او بیا د لس وی پانی سره پر یو وخت باندې دغه والی کنه خبروي ما مخ کې هم دا ویل دی اوس هم وایم چې د وی پانی د مسولین ترمند یو همغږی موجود وي بینوا په دې برخه کې خپل ځان را بیل کړی دی هغه په دې معنی چې موږ ته ځانګړي لیکوالان لیکنی راستوي چې نور وی پانی ته نه استوي یا موږ غو لیکوالو ته دا یو حد ټاکلی هم دی چې موږ ته لیکنه راستي نو بیا ور سره لیکي چې دا مو نور وی پانی ته نه دی استولی دا په خپل ذات کې هغه سالم رقابت ته لار پرانستل هم دی
پښتو انټرنیټ باندې جوړ شوی من پیر خو نه کوم دی پر افغان ادب باندې او لیکوالو باندې
من پیر خې په صورتي عموم باندې د انټرنیټ پانو په دې کې دی چې کله کله ځینی وی پانی په داسې مواد خبروي چې هغه د خلکو توهین کوي د مغرض اشخاص او یو ډول غلطه استفاده د وی پانو څخه
پښتو انټرنیټ پانی په افغانستان کې ډیر کتون کلری او په بهر نړۍ کې
موږ چې د بنوي پانی لستونکو ګورو زموږ تقریبا 28 مثلا لستونکو د افغانستان او پاکستان تشکیلوي او ورځ په ورځ هم د افغانستان د لستونکو شمیره ډیریږي
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
که کمپیوټر نه وای نه به انټرنیټ وو او نه به وی پانی زموږ همکار اجمل تورمان د ځوانو چیرو د معرفي کولو په لړ کې دا ځل د اصرار کریمزی په اړه د هغه چا په اړه چې افغانستان ته د کمپیوټر په ساحه کې ویاړونه او مډالونه راوړي دي دغه ریپورت برابر کړی دی
ل ویډیوی لوبنه د ژباړې د ماشين تر جوړولو پرې یو اوږد مزل دی خو هغه چشپا کمپیوټر ته سبا کوي د قسمت ستوري چابک سلی
یو غونډای وو دا سره په کمپیوټر باندې کار کول ما وګړ ځینو هم ګیمونه کول ځینو دا ماشومان کومې تفریحي لوبې چې په کمپیوټر کې هم کولې سره دا مې د نن خوشاله ده چې لس دولس کال په خوا خبره نو هغه نور څه به زما د پلار یو ملګری ول امریکای څخه راته ماته یو کمپیوټر راو هغه باندې به بیا ز شپور زختو لومنه یو راز میاد شي چې لومنه یو راز راته کمپیوټر راوړو ټول شپور تناسم سهار تر ازانو پورې نو بل ورور مې هغه را سم ناس نو او ته ول چا ځانو نه دي نو بیا د ازانو سره بیا موږ ګوته شو
اسرا رحمت کریم زی د لارې په مزل وهلې دا ګام په ګام او هر ګام له لاستراوند سره
البته رسمي زده کړم کمپیوټر کې اندې کړو خپل هم هر وخت هم په کار کولو هم دا و چې بیا تر دې بری دا ورسېدلم چې یو کمپیوټر پروګرام دی جوړ کړل شم سافټویر دی جوړ کړل شم یو پختنه راځي پیدا شوه چې باید څه جوړ کړم هر اړخ کې چې مې فکر وکړ یو پروګرام به موجود و د دې چینو چې سړی جوړ دی یو وخت مې توجه شوم چې زمونږ پښتو کې کوم سافټویر نشته دی په کمپیوټر کې نو ما دغه تملاو تر ورځې ډېر ابتدایي واړه پروګرامونه ما پښتو ژبه جوړ کړل
د اسار په غاړه زوړن مډالونه به زنه درشمیرم زکه هر یو ځانته کیسه لري
زما یو ملګری په افغان ترک لیسه کې هغه یو سیالۍ ته کاندید و په ازبکستان کې دا هغه المانه هیله وکړه چې دا یو پروګرام باندې کار وکړي چې بیا ته زه سیالۍ ته وړاندې کړم 2003 کال و فکر کوم و یاد مشي یو پښتو ډېر ابتدایي ډکشنری و یو پښتو پیټ په نوم باندې یو ورک پروګرام د کمپیوټر د ټایپنګ او د لیکلو دغه پروګرامونه هم جوړ کړل او زما د ملګري بیا په ازبکستان کې په دغه سیالۍ کې وړاندې کړ چې هغه باندې بیا لومړی مقام او سرو زر مډال وګټه همدغه و چې دلته زما یادونه کړې وه چې ما سره یو بل ملګری و دغسې په دې پروګرامونو کې ما سره مرسته کړې وه بیا بل کال ته په تاجکستان کې یوه سیالي جوړه شوله چې هغې ته بیا ما خپله پروژه ولېږه هغه ومنل شوله او په سیالۍ ته وړاندې شوله پایله کې بیا ما لومړی مقام او سرو زر مډال وګټه دویمه سیالي په رومانیا کې جوړه شوله په 2015 کې هغې ته هم ما خپل پروګرام وړاندې کړ چې دا ځل په کې ما دوه څلور هېوادو ترمنځ دویم مقام وګټو د سپینو زر مډال بیا ورپسې درېیم ځل بیا سیالي جوړه شوله په رومانیا کې چې دا ځل د کمو هېوادونو ډېرې ډلې راغلې وې تقریبا 2 هېوادونه 300 ډلې راغلې وې په دغه سیالۍ کې برخه اخیستې وه دغه 300 ډلو کې خواوشا ټول 12 سوه کسانو ګډون کړی و د 2 هېوادونه د افغانستان په استازیتوب یو ازنه زوم چې ګډون مې پکې کړو او د دې د پښتو مسنجر یو سافټویر مې جوړ کړو افغان استوزګر په نوم باندې چې کوم په پښتو ژبه پیغامونه لیګل را لیږل دغه پروګرام مې جوړ کړو تر څنګ یې پښتو یو ډکشنري مې جوړ کړو چې 15,000 لغتونه درلودل دغه مې جوړ کړو او د پښتو اسکی په نوم باندې یو پروګرام و په کمپیوټر کې موږ ډېر پروګرامونه داسې دي چې هغې کې موږ کولی شو پښتو ولیکو خو ځینې پروګرامونه داسې دي چې هغه له سره د دې وړتیا نه لري چې ښي لاس نه چپ لاس ته کومې ژبې چې دي هغه پکې ولیکلی شي نو هغه بیخي د پښتو ژبې دپاره ترې ګټه نه شي اخیستل کېدلی نو ما داسې یو سافټویر جوړ کړو چې هر پروګرام چې وسي هغې کې موږ وکولی شو پښتو ولیکو نو همدا د ارزونکې ډلې دپاره ډېر د پام وړ یو پروګرام و او په پایله کې ماته لومړی مقام او د سرو زر مډال راکړ او افغانستان د دوه دېرش هیوادو ترمنځ لومړی مقام وګټ.
فو اسرا تر دغه مډالونو پراکا کافي نه ښکاري. هغه غواړي چې د ژوند پاتې لار هم د خپل ځان او نورو لپاره په خپلو بریاوو سره روښانه کړي.
اوس مهال په یو بله پروژه باندې کار کوم چې دا د ماشیني ژباړې سیستم دی. ما چې مخکې کومه یوه پروژه جوړه کړې وه او ډکشنري وه چې لغت په لغت باندې ژباړي. اوس یو د سیستم باندې کار کوم چې وکولی شو په خپل کار ډول یا په اتومات ډول پوره متن له انګریزي نه پښتو ته وژباړلی شو. نوي معلومات چې په نړۍ کې موجود دي هغې غټه برخه په انګریزي ژبه ده. نو دې سیستم له برکته به موږ وکولی شو چې په دقو کې یو کتاب قدرته متن په اتومات یا په خپل کار ډول له انګریزي نه پښتو ته وژباړل شي. نو د سیستمونه د نورو ژبو دپاره شته دی لکه د عربي او انګلیسي ترمنځ چې کوم سیستم دی هغه تر ټولو غښتلی سیستم دی. همداراز بیا په دویم پړاو کې د الماني او انګریزي ترمنځ سیستم دی. بیا فرانسوي او انګریزي ترمنځ سیستم دی. نو اوس موږ په دې هڅه کې یو چې د انګریزي او پښتو ترمنځ دغه سیستم جوړ کړو چې د انګریزي متن موږ په اتومات ډول پښتو ته راوژباړلی شو. یو خو د دې بیا آنلاین سیستم هم جوړېدلی شي. ټول انټرنیټ بیا موږ هره وې پاڼه چې په انګریزي ژبه ده هغه به موږ کولی شو په خپل کاره ډول پښتو باندې وګورو. یو ګټه به دای بل د کتابونو متن چې کوم دی که موږ یې سافټ کاپي ولرو یا ټایپ شوې بڼه ولرو هغه به د دقو په اوږدو کې له انګریزي نه پښتو ته راوژباړل شي. البته یو انساني کتنې ته به ضرورت لري ځکه یو ماشین هېڅکله نشي کولی چې د انسان غوندې فکر وکړي.
اصرار یوازې ویښ ځوان نه دی، هغه د ویښو ځوانانو سرلاری هم دی.
زه فکر کوم انسان یوازې باید د خپل شوق او ذوق له مخې کار ونه کړي. هر انسان ځانګړي مسؤلیتونه هم لري. نو موږ تاسې چې په دې ټولنه کې اوسو په زرګونو ډوله ناخوالو سره مخ یو. نو که یوازې مسلکي توب ته مخه کړي نو دا هم د حل لاره نه ده. همدغې غوښتنې پر بنسټ موږ د ویښ ځوانانو ټولنه هم جوړه کړه چې دا به ځوانانو ترمنځ د شعور را.
بختور دی هغه پلار چې دا شان زوی لري. او کووایو چې بختور دی دغه زوی چې
خپل پلار ډېرې مرستې کړې، ډېرې ستونزې راسره ګرځي، ډېر زیاتې تشویق کړی، امکانات یې راته برابر کړي دي په ډېرو سختو شرایطو کې.
اصرار کریمزی ژوند ته څه نوم ورکوي؟
زه فکر کوم ژوند مبارزې ته وایي. او چا چې مبارزه نه ده کړې هغه چا یاد کړی نه دی. او چې یو څوک یاد نه شي نو هغه ژوند څه معنا نه لري.
هندوستان د دنیا یو هغه هیواد دی چې ډیره چټکه وده کوي، خو په هند کې اوس هم ګڼې کورنۍ د ژوند د بهتره کولو له رازونو ناخبره پاتې دي او په بې وزلۍ، خپګان او پریشانۍ کې اوسي. په هند کې د کورني ژوند د ښه کولو لپاره مختلفې هڅې روانې دي. دغه راپور چې اوس یې وشما رشیدی را اوروي د همداسې هڅو د لړۍ یوه کړۍ ده.
سانتیا جاداو د هند د مهاراشترا ایالت په لرې پرتو کلیو کې کور په کور ګرځي او تازه واده شویو ناویګانو ته خپل پیغامونه رسوي. د نیویارک ټایمز له راپور سره سم سانتیا جاداو د هندي نرسانو په سپینه ساړۍ کې د کلیوالو سیمو په نریو پوټلنو لارو باندې روانه وي او له کلیوالو پوښتنه کوي چې دلته تازه واده چا کړی دی. کله چې د نوي ناوي کور ومومي نو ناوي ته وایي چې تر حامله کېدلو پورې دوه کاله انتظار وباسه. که داسې وکړې د مهاراشترا حکومت به 5000 روپۍ چې یو سل او شپږ ډالره کېږي بخشش درکړي. دغه نرسه تازه واده کړي او ناویانو ته دا هم وایي چې که د اولاد لرلو ته دوه درې کاله صبر وکړئ نو یو څه پیسې به ذخیره کړی شئ، او که مو تعلیم نیمګړی وي د زده کړې د بشپړول وخت به هم ولرئ. د سانتیا جاداو خبرې نه یوازې نوي واده کړي او جوړو ته د ښه ژوند په اړه پیغامونه لري، بلکې د هند د ډېریدونکي نفوس له کمېدو سره هم مرسته کوي. په هند کې اوس شاوخوا 1.2 میلیونه کسان ژوند کوي چې کابو نیمې تر 25 کلونو کم عمر لري. په دې حساب هند د دنیا یو هغه ملت دی چې د کم عمر او ځوان کهور شمیر پکې بیخي زیات دی، حال دا چې په چین کې د کم عمر شمیره کمه ده. ځینې اقتصاد پوهان اټکل کوي چې په راتلونکو 5 کلونو کې به د هند اقتصادي وده تر چین زیاته شي. د دوی دلیل دا دی چې په چین کې ځوان نفوس مخ په کمیدو او بوډا شوی نفوس مخ په زیاتېدو دی، خو په هند کې برعکس ځوان نفوس مخ په زیاتېدو دی. څرنګه چې ځوان نسل د کار نسل دی نو دا امکان شته چې په راتلونکو کلونو کې د هند اقتصادي تحرک او خوځښت تر چین چټک شي. ځینې اقتصاد پوهان به د هند ځوان او کشر کهول په زیاتوالي کې مثبت اړخونه هم ویني، خو اکثر نورو ماهرانو ته د هند نفوس او اوسنۍ وده د ملک او ټولنې لپاره د مختلفو مشکلاتو پیدا کوونکې ښکاري. همدا وجه ده چې د هند حکومت د نفوسو د کنټرول لپاره ډول ډول هڅې کوي، چې د سپینې ساړۍ د میرمنې سانتیا جاداو هڅې یو مثال دی.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
افلاطون ویلی دی چې هر څوک چې د مینې په باره کې خبرې شروع کړي نو شاعر شي. شاید همدا وجه وي چې د مینې په اړه شاعرانو تر بل هر چا ډېری خبرې کړې دي. راځئ د کونړ د درو شاعر عبدالحلیم همت ته غوږ شو چې د مینې په اړه څه راته وایي.
د دې نظم سرلیک د مینه هیله د کمال ده. له آدمه تر دې دمه را روانه ده کیسه ده، دا پوښتنه را ځواب کا، زما ډېره تلوسه ده. چا تفسیر نکړه تر اوسه څه مبهمه کلمه ده، مینه څه شی ده شاعره، څه مبهم څه ترجمه ده. په ما ګرانه ستا پوښتنه بې ځوابه ده تر اوسه، په کتاب تعریف نشته بې کتابه ده تر اوسه. زه په خپله نه پوهیږم، عجیبه شان فلسفه ده، چا ویل مینه له هوسه، چا ویل مینه عاطفه ده. ما چې څنګه محسوس کړې هم هغه به درته وایم، له تعریف خبر نه یم، تجربه به درته وایم. یو خوږ درد په زړه کې، یو تصویر دی په لیمو کې، د خوږو تر خو نه جوړه یوه کیسه ده په مزغو کې. دوه رواوې دی یو تن کې، یا یو روح دی دو تنو کې، دو زړګي دی یوه سینه کې، یا یو زړه دی دو سینو کې. خو یو خو خدای دې زنزار شم، انسان نه خی ځانګړی بې د بل د ملګرتیانه، بنیادم وي تل نیمګړی. نو څلور کنج دنیا کې د نیمګړي ځان لټون دی. مینه هیله د کمال ده، مینه دویم نوم د ژوندون دی. مینه تنده د وصال ده، اوږده دخته د هجران کې. مینه ویره له بیلتون ده، پسته غیږه د جانان کې. په هر سپین سپېڅلي مخ کې ننداره د خپل اشنا ده، د ښکلا له لټون جوړه مینه بېله یوه دنیا ده. ټول په دې هیله وردرومي چې چینه ده د سرور ده، هم سیزل که هم رڼا کا. مینه نار ده، مینه نور ده، چې بنای په توحید وي. مینه بوی عاطفه ده، چې کثرت د معشوقو شي له هوسې سرچینه ده.
شغله همت په دې کې همغه زموږ د عرفاني ادب مضمون دی بیا هم راخیستی دی، چې ځینې مینې دوی نفسانی بولي او غندي یې، او ځینې حقیقي بولي او ستایي یې. که نه زه غلط پوه شوی یم؟
ستاسو تعبیر په خپل ځای باندې سم دی، خو اوس ما خپل تعبیر د دینه دا دی. یو هغه د خبره ده چې اوس خپل شعر سړی ترجمه کوي او تعبیري تفسیری کوي، دا به هم ډېره نه ښه. خو اوس ما خپل هدف په دې کې دا دی چې یو داسې سړی چې هر ځای کې ښکلا ګوري نو وایي چې زړه یې ورپسې ځي، دا مې هم خوښ دی، دا مې هم خوښ دی، دا لکه د ماشومانو غوندې هر څه مې خوښېږي. په دې کې هېڅ توپیر نشته، که دیزې پورې زه راغلم دا مې خوښ دی، نو د دې حد نه باید سړی وانه وړي. که حد ورته وټاکل شي، هغه وروسته چې زه وایم چې بنایه په توحید وي، مینه بویه عاطفه ده، خو چې کثرت د معشوقو شي له هوسې سرچینه ده. که د ماشومانو غوندې یا د نورو هغه زه ورته بل ټکی نه لرم.
یعنی د مینې او د هوس تر منځ دې فرق کړی دی. هوس چې یو څه وخت لپاره وي، او که مینه وي او د رښتیا مینه وي نو د ډېر وخت لپاره،
د ډېر وخت لپاره وي او محدوده وي، یو کس سره وي. هغه زه اوس نشم ویلی چې هغه کس څوک، اگر څوک کېدی شي، خو چې د یو کس سره که د یو کس نه اضافه کیږي اغا په ار مې یار باندې چې په ار طالبانی چې تلی د چ ورته ار ډول تعبیر کوي نو اغا زه فکر کوم چې هغه به هوس وي.
د خلیج د غاړي په ځینو هیوادونو باندې کله ناکله تور لګول کیږي چې د بیوزلو ملکونو د کارګرو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي. په دې وروستیو ورځو کې له یوې سریلانکایي خدمتګارې سره د یوې سعودي کورنۍ تریخ چلند په سریلانکا کې ډیر خلک خوابدي کړي دي. نور حال وشمه رشیدی راکوي.
د تیرې شنبې په ورځ په عربستان کې د سریلانکا سفارت ته یو بوګنوونکی طبي رپورټ ورسید. رپورټ د کور دیوي خدمتکاري په باره کې دی چې د عربستان په یو کورنۍ کې د کور دیوي میرمنې او د هغې د میره خدمت کاوه، خو هغوی د خدمتګاري په لاسونو پښو مړوندونو او تندي کې څلورویشت دانې ستنې او میخونه ننه ایستي دي. د کور د نوکاري په بدن کې د ستنو او میخونو چوخول او ننه ایستل د دې سعودي بادارانو د کورنۍ د غړیو د سزا طریقه وه. دغه نوکر اوس په سریلانکا کې تر علاج لاندې ده. د هغې یوه ویډیو چې په عربي ژبه ترجمه شوې د سریلانکا په مرکز کولمبو کې د عربستان سفارت ته سپارل شوې ده چې د سعودي د خلافکاري کورنۍ په خلاف اقدام وکړي. په کولمبو کې د سعودي عربستان یو ډیپلومات عرب نیوز ورځپاڼې ته وویل چې موږ له نه څلوېښت کلنې آریاواتي نومې نوکاري سره د شوي ظلم ویډیو ترلاسه کړې ده او دا به له موږ سره د قضیې په تعقیب کې مرسته وکړي. د تیرې جمعې په ورځ په کولمبو کې ډاکترانو د میرمن آریاواتي له بدنه دیارلس میخونه او پنځه ستنې راوویستل، خو د پاتې شپږو په راایستلو سره د هغې شریانونو او عصبي سیستم ته خطر پېښېدلی شي، ځکه نو ډاکترانو ته مشکله ده چې راوی باسي. د آریاواتي لوی ارمان دا و چې یو کور ولري او دا د خپل همدې ارمان د پوره کولو لپاره سعودي عربستان ته تللې وه چې هورې به دومره پیسې وګټي چې کور ورباندې رانیسي، خو هلته به داسې کسانو واوښته چې له مزدورانو سره په سلوک کې ډېر بې رحمه و. د سریلانکا د پردیسو کارګرو د ټولنې مشر کینګسلی راناواکا ویلي دي چې د آریاواتي د ارمان د پوره کولو لپاره د ټولنې ادارې فیصله کړې ده چې دوی ته یو کور جوړ کړي. د سریلانکا د ملي بیمې ادارې هم ویلي دي چې آریاواتي ته به د سریلانکا 2,600 روپۍ چې 8,200 امریکایي ډالره کېږي ورکړي. د سریلانکا د پردیسو کارګرو د ټولنې مشر د سعودي عربستان په حکومت غږ کړی دی چې د دغه ستم عاملانو ته د سزا ورکړي، څو په دغه هیواد کې نور مزدوران او د کورونو نوکران په ویره کې ژوند ونه کړي او له ورته بې انصافیو وژغورل شي. د دې ټولنې د مشر په قول تیر کال کابو 15,000 سریلانکایي نجونې او میرمنې سعودي عربستان ته لاړې چې هورې به د کورونو د نوکرانو په توګه کار کوي. په تللیو کسانو کې 12,000 د څه مودې له تیرولو وروسته بیرته خپل هیواد ته ستنې شوي. د سریلانکا په مرکز کولمبو کې د کار پیدا کولو د یو مرکز نماینده عرب نیوز ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دوی مرکز لس ښځې دې ته تیاری کړي دي چې سعودي عربستان ته لاړ شي او هرې په کورونو کې کار وکړي. خو د میرمن آریاواتي د ستنو او میخونو خبرې چې اورېدلې ده اوس عربستان ته پتلو کې زړه ناسره دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې د یو حکایت دا ورېدو بلنه درکو چې فریده سیفی ولی د حکایت نوم دی سینوسا پیالموسا.
سینوسا پیالموسا. بوډا راهب خپل شاګرد ته چې د ژوند رازونو په زده کړه پسې سرګردانه وویل هغه د مالګې کڅوړه راوړه. شاگرد مال گراوړه، هله بیا استاد ورنا وغختل شي په پیالې کې او براوړي. شاگرد او به هم راوړي او د راهب مخته یې کې خوده. راهب یو چونډه مالګې په پیاله کې واچول، مالګې په کاچوغه باندې په اوبو کې حل کړه او شاگرد ته وویل اوسی وڅخه. شاگرد یو غړپ وکړ، پیاله یې بیرته په ځمکه کې خوده. استاد ته وویل چې ډېر تروې دي، د څښلو نه دي. راهب ورته وویل رضا زو د سیند غاړې ته. دواړه پاڅېدل. راهب د مالګې کڅوړه هم ورسره واخیسته. د سیند غاړې ته چې ورسېدل، راهب د مالګې ټوله کڅوړه په سیند کې تشه کړه او شاګرد ته وویل اوس دوه درې لپې اوبه وڅښه. شاګرد د سیند په غاړه کېناست او درې لپې اوبه یې وڅښلې. راهب ورته وویل څنګه څکل کېږي؟ تروې خو نه دي؟ شاګرد ځواب ورکړ نه نه خیخ وگی دی. راهب ورته وویل ظلم کیا، په ژوند کې سین اوسا پیاله مو اوسا. د ژوند مشکلات مالګه وګڼه. سین د کڅوړې ټوله مالګه وزغمله، خو د پیالې اوبه له یوې چونډۍ مالګې سره تروې شوې او له څښلو ووتې.
د رادیوي ادبي قاموس د تیرې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د ژبې د تعریف په اړه خبرې وکړې. دا ځل هم د ژبې د تعریف او ډولونو په باب خبرې اوري.
نوې تعریف د ژبې دا ده چې هغه څه چې د نښو په وسیله د انسانانو ترمنځ د ضرورتونو، احساساتو او معلوماتو د شریکولو وسیله وي، یا د یوې ټولنې ترمنځ هغه ټول ضرورتونه چې انساني اوسي د احساساتو، معلوماتو او ضرورتونو شریکول وی هغه ته ژبه وایي.
استاد منل تاسو وایئ چې دا اوسنۍ تعریف دی، په دې کې اصلي خبره نقش دی. نقش څه ته وایي؟ که موږ یو شی د یو بل شی د بیان لپاره وزکو یا یو کارو، هغه نقش ده. فرضاً د کلیسا په سر باندې صلیب دی، د یو ودانۍ په سر صلیب دی، نو موږ فکر کوو چې دا به کلیسای یا صلیب د کلیسا نقشه ده یا د عیسایت نقشه ده، لیکن خپله دغه شی عیسایت نه دی. یا ترازو په محکمو کې د عدالت نقشه ده، یا په نور ځایونو کې په خپله ترازو عدالت نه دی، خو د عدالت لپاره نقشه ده. له نقشه نه د مطلب هم دغه شی دی.
د نښې نه مطلب دا هم دی، مګر د دې نه علاوه نور هم دی. ډېر داسې شیان دي چې هیڅ ارتباط نه لري. تله او عدالت سره یو ارتباط لري، صلیب او کلیسا سره یو ارتباط لري، مګر ډوډۍ دغه غږ او هغه څه چې مونږ خورو دا سره هیڅ ارتباط نه لري. خو د نقش په تعریف کې دا خبره کولای سو چې هغه څه چې د بل شي د ښودلو لپاره، بل شي ته د اشاره کولو لپاره یې کارو، هغه نقش ده.
بالکل.
کتاب د کتاب کلمه کتاب نه دی، خو یو شي ته اشاره کوي چې هغه البته کتاب دی. د نقش خبره خدا سو تاسو هغه تعریف که بیا وکی، ژبه د نقشو
د نخو په وسیله د ټولنې د غړو ترمنځ د احساساتو، ضرورتونو او معلوماتو شریکول دي.
استاد منله، تاسو نقش یاد کړی، خو دغه د نوي ژبپوهنې پلار دوسوسور هغه بیا د نقشو سیستم یادوي. آیا د سیستم کلمه پکې ډیره لازمه نه ده؟
د سیستم کلمه د دوسوسور په تعریف کې راغلې ده، لازمه نه ده. په خپله سیستم څه معنا لري؟
یعنی هغه نقشې چې له یو بل سره داسې ارتباط لري چې هر یوه د بلې په تعریف کې برخه لري. فرضاً زه وایم کتاب یو کلمه ده د ژبې، بیا وایم کتاب ګوټی دم د ژبې یوه کلمه ده، بیا مقاله وایم. دلته که چیرته زه د کتاب تصور ونه لرم، د کتاب ګوټي تصور هم ناقص دی، په ذهن کې نه جوړیږي. د ده منظور له سیستم همدا دی چې دوی د یو د بل د ارزش او د ماهیت په ټاکلو کې برخه لري. یعنی داسې نه دي چې د یو بل په پیژندلو کې او د یو بل د هویت په جوړولو کې برخه ونه لري. دوی ځکه تاکید ورباندې کوي، او ګمان کوم دا تاکید به په ځای
نخې کېدای شي چې یوازې اوس بیا هم دلته د سوسور په تعریف کې هم سیستم هغومره مرکزي نقش نه لري لکه تاسې چې ورکوئ. که چیرې مونږ همدغه ستاسې تعریف ته هم راشو، د بی بی ادې پکې او د وریخمو چینجه یا د شوتلو پیشو، دا داسې شایان دي چې په زمونږ په عادي تجربوي ژوند کې د دوی ترمنځ مونږ هیڅ ارتباط نه ورکوو، مګر دغه ټول سره تړلي دي. دغه ټول یو موجود دی، یو فزیکي موجود دی چې بیلبیل شکلونه لري. نو د نخو ترمنځ شبکه چې جوړیږي، له هغه شبکه چې تاسو ورته اشاره وکړله، هغه په یو خاص ماحول کې په خاصو شرایطو کې جوړیږي. د تعریف اصلي برخه دا ده چې نخې د ټولنې د اعضاو ترمنځ، ټولنه ضرور نه ده چې انساني ټولنه واوسي، نخې ضرور نه ده چې یوازې غږونه واوسي.
دا انساني ټولنه خو حتمي ده؟
نه ده حتمي.
ګوره استاد منلی، کله چې په هغه ژبه خبرې کوو چې دا زه ورته پرې غږېږو، بیا نو په د دې په تعریف کې انساني اجتماعي اړخ حتمي ده، که نه یې نو غیر له انسانه نورې ژبې شته؟ ګورئ، د ارستو حتی چې وایي انسان ناطق حیوان دی، هغه تعریف چې په پیړیو پیړیو منل شوی دی، په هغه کې هم ژبه یوازې انسان ته منسوبېږي.
نخه ضرور نه ده چې غږونه واوسي، ټولنه ضرور نه ده چې انساني ټولنه واوسي. او
د ژبې په تعریف کې یعنی انساني ټولنه شرط دی؟
ټولنه ضرور نه ده چې انساني ټولنه واوسي، مګر د دغو د ټولنې د غړو ترمنځ باید ارتباطات موجود وي، او د دې ارتباطاتو اساس د معلوماتو انتقال واوسي. نو د ژبې جامع ترین تعریف دغه شی دی. نو په دې کې یوه خاصه ژبه د انسانانو ژبه ده چې دا د ژبې یو خاص ډول دی. یوه خاصه ژبه کېدلی شي چې د کمپیوټر ژبه شي، چې په تمام معنا ژبه ده، خلاقیت لري، مګر د ژبې یو خاص ډول دی. همدغه راز کېدای شي چې په حیواناتو کې، زموږ علم تر اوسه پر دې حد ته نه دی رسېدلی چې موږ دا ثابته کړو چې په حیواناتو کې ژبه نشته، کېدای شي چې په حیواناتو کې ژبه موجوده وي.
خو هغه ژبه چې انساني ژبه ورته وایو، د انسان ژبه ورته وایو، هغه به څنګه تعریفوو؟
د انسان ژبه د انساني ټولنې د غړو ترمنځ د نخو په وسیله د ضرورتونو، احساساتو او معلوماتو شریکول دي.
دلته ګوره، د صوت کلمه تاسې پکې پرېښوده، آیا صوت په ژبه کې ضرور نه دی؟
لکه مثال چې وایي، د کڼو په ژبه کې صوت نشته، مګر ټول هغه مقاصد ته نه افاده کیږي چې یو ژبه باید افاده کړي.
د ګونګیانو ژبه چې شوی؟
د ګونګیانو
ترافیکي علائم چې دي، په هغه کې آواز نشته،
خلاقیت پکې نشته.
د امکان لري یو وخت په سړکونو کې یو نوی ضرورت پیش سي، به یو بل علامه ورکړي، یو علامه کمه کی و زیاته کی، نو محدود خلاقیت خو پکې شته.
خلاقیت په دې معنی دی چې د موجودو کلماتو په واسطه، د موجودو نخو په واسطه، مونږ خپل چاپیریال ټول تعریف کړی شو.
آیا د ګونګیانو ژبه، د کڼو ژبه دا صلاحیت لري؟
د ګونګیانو د کڼو ژبه په کامله معنی دا صلاحیت لري.
آیا محدود مفاهیم پکې نه افاده کیږي؟
په پراخ معنی او په ټوله معنی هغه انساني ضرورتونه او احساسات چې دي، هغه د ګونګیانو په ژبه باندې افاده کیږي. همدغه راز کمپیوټر ژبه در واخله، د کمپیوټر ژبه ډیره ساده ژبه ده. په مجموع کې د کمپیوټر د ژبې هغه اساسي برخه شاید چې 200 یا 250
اصطلاحات وسی
دغه د کمپیوټر لژبې نه دی مطلب د کمپیوټر پروګرامونه دی
د کمپیوټر د پروګرامولو د پاره ژبه په هغه ژبه چې کمپیوټر په پروګرامینګ او کمپیوټر په کار کوي په مجموع کې شاید ټول 200 یا 250 اصطلاحات وسی د دغه 200 250 اصطلاحات په یو ځای کېدل باندې د دې یو ځای کېدل د پاره اصول شته لکه په ژبه کې چې ګرامر شته دغه د کمپیوټر د ژبې د پاره هم ګرامر شته په دې باندې موږ کولای شو چې یو وسیله چې فزیکی وسیله ده هغه دیتا اربسو چې یو حساب وکي هغه دیتا اربسو چې یو تصویر جوړ کړي هغه دیتا اربسو چې یو شی د یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړي هغه دیتا اربسو چې حتی د انسان ژبه ترجمه کړي هغه دیتا اربسو چې د انسان په شان باندې غږونه جوړ کړي دا ټول هغه وسایل دي چې د هغې په مرسته باندې موږ کولای شو چې په خپل ټول چاپېریال کې په ډیرو محدودو وسایلو باندې حاکمیت پیدا
کړي. استاد منلی، تاسو د ژبې په خصوصیاتو کې خلاقیت یاد کو، لیکن د کمپیوټر ژبه خلاقیت نسی لرلی. دا به هغه څه وایي چې مخکې تر مخکې ورکړی سوي دي. خو فرضاً ماشوم دا جمله زده کړه چې زه ډوډۍ خورم، بله ورځ د همدې جملې په بنیاد باندې د همدې ګرامر په بنیاد باندې دی دا هم وایي زه مڼه خورم زه ډوډۍ نه خورم. دغه خلاقیت نه یې تاسو منظور همدغه شی دی زه خو چې څومره پوه سوم، لیکن هغه څه چې تاسو د کمپیوټر ژبه وایست هغه له ځانه بیا نور څه نسي جوړولی، هغه څه به جوړوي چې پیشتر پیشته ورکړی سوي دي.
د کمپیوټر ژبه دغه صلاحیت لري چې له ځانه ډېر څه جوړ کړي. د کمپیوټر ژبه دا صلاحیت لري چې حتی ترجمه وکړي. د کمپیوټر ژبه دا صلاحیت لري چې حتی هنري آثار ایجاد کړي.
خو مخکې تر مخکې دا ورښودلې دي له هغو حدودو نه دا نه اوړي،
دغو حدود نه اوړي. کمپیوټر ژبه د همدغو څو سوو کلمو په مرسته باندې کولی شي چې ډېر هغه مفاهیم چې مخکې له مخکې په هغې باندې فکر هم نه و شوی هغه افاده کړي. د همدغو څو سوو کلمو په مرسته باندې موږ کولی شو چې یو اوس همدا وخت متاسفانه په افغانستان کې یو بی پیلوټ الوتکه د عمان له خلیج نه حرکت وکړي او په خوست کې په یو ځای کې عملیات وکړي.
او دا پیغام رسول دي نو؟ دغه یو عمل ده،
دغه عمل د ټولو هغو پیښو واقعیتونو چې مخکې د مخکې پروګرام کېدلی نه شي. د مخکې له مخکې زه دا نه شم ویلی چې په دغه ځای کې چې پرون یوه تیږه پرته وه هغه تیږه به نن هم وي، هغه ځای کې چې پرون د غر یوه څنډه وه هغه به نه یې نړېدلې، هغه ځای کې چې پرون وشو هلته هلته به سیلاو نه یې راغلی. دا ټول هغه شیان دي چې زه مخکې له مخکې په هغې باره کې فکر نه شم کولی، مګر د کمپیوټر په ژبه باندې دغه ټول یو موډل ورته ورکولی شم او د دې باره کې زه تصمیم نیولی شم، په آنن تصمیم نیولی شم. نو په دغه خاطر باندې موږ وایو چې د کمپیوټر ژبه یوه کامله ژبه ده، د ړندو کڼو ژبه یوه کامله ژبه ده. او بیرته چې د ژبې تعریف ته راشو، د ژبې تعریف همدغه دی چې د نښو په واسطه د یوې ټولنې غړي د خپلو ضرورتونو، غوښتنو او احساساتو څرګندوی وکړی شي.